د مازیګر څلور بجې شوې زموږ راغ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي چې نوریاس نوري کوربه ده خو لومړی خبرونه اوري په سپین بولدک کې له پرونه یو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي دا لکه چې د دوړو خو ترمنز خونړی نخته وشوي د دوړو لورو ترمنز دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کېږي د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبانو پاکستان توران کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي بلخوا یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده خو تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي د طالبانو پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 13مې نیټې پورې په استانبول کې وشوي په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګی بریدګر د دغه ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمدین خاکسر نن سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي وچول او پر ځای او وژل شو د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښته یو په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ تودوخه د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی ګوتریش دا څرګندونه پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړي هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب پخوا د کچې پرتله د نړۍ تودوخې زیاتوالی باید 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل چې دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرې دوه وروسته زیانونه کم کړي په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو ګازونو اخراج بې ساري کچې ته رسېدلی دی د ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي د سازمان وایي چې د 2015 کال د تودوخې اندازه ښایي دا کال ښایي د تاریخ دوهم یا دریم تر ټولو تود کال شي د تودوخې د ثبت شوي ریکارډ له مخې وروستي لس کلونه تر ټولو تاود کلونه وو د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور لمخې تیر شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر له کبله شپږ مهاجر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتونوف زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي چې دا موټر د چې د رومانیا پلیټې درلود لس کسان وړل خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي خو د موټر چلوونکي چې رومانیایي طبعه دی او درې ژوندیو پاتې شویو مهاجرو لومړنۍ درملنه ترلاسه کړې ده د بلغاریا د خبري اژانس راپور له مخې اټکل کېږي چې ژوندي پاتې شوي کسان به افغانان وي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووره سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9 منډو په توپیر وګټله د افغانستان د شپږ اووره لوبډلې کپتان په دې سیالۍ کې 50 منډې وکړې تر دې وړاندې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته د 12 منډو په توپیر ماته ورکړه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې خبرونه ته خراغلست په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځن سره ملو دوړ لور دی ور بن په دوام چې مخکې د هی په خبرو کې تر لاسه شوې او موافقه وکړه. په هغه لمه کې چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استانبول کې د تر سره شو مخکینی خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوې چې د نومبر په 6مه یعنی نن په استانبول کې د خبرو په دوام مرکچیان به د اوربند هوکړه پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوی ټولو لورو دا منل چې د څارنې او تایید یو میکانیزم بر رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستانی پلاوی مشري هم د هغه هیواد استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11مه په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستانی پوځیانو د برید راپورونه ورکول کېږي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړې چې له اوربند سره سره پاکستانی پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وایي د پاکستان له لوري برید شوی و لس پنځلس دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې خبري روان دي او دوی د دغو خبرو درناوی کوي. افغان لوری د دغو خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا د دغو خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لخپل میلمنو سره سیړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې ماسس او سیاسي شنونکي صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او د غرض په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان ته مو بلنه ورکړې چې درې واړه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. ک لومړی طاهر خان تاسو ته درشو د دغه سپین بولدک د بریټ په اړه مو څه اوریدلې دي؟ پاکستانی لوري آیا دغه بریټ تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو کا درمن اوریدونکو ته او ملمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله وزورته و ما شوې ده، د دې پاړه باندې هیڅ نه دی ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خو د ایجنټس اجانس فرانسوي خبره وکړه، لیکن هغه نه معلومه سرچینه ده، هیڅ دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي داغاړې نه دیغاړې نه وشي راشي بیا به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفې ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي. خو ماحول د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ داسې دي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوي شیان نه وي، او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم پلویان د پاکستان کې د حکومت او که د طالبان د حکومت تر اوسه پورې سپین بدله کې ډزې بالکل شوي دي. او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت سو، نو هیڅ سپیناوی د دې خبرې له اوس پورې نه دي شوی.
بله، کله سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ په تیرې بیا د پاکستان د پاوز د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونه، آیا بیا هم په پاکستانی رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور، ګوره چې دفاع وزیر اوس کوم طالبان سره ستونزه ده، افغان حکومت سره، نو هر خبر د رسنۍ بیا ډېر ارزښت ورکوي. او دا د پاکستان د بدقسمتۍ ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد پاکستان چې دغه دفاع وزیر هر ورځ رسنیو سره خبرې کوي او هر ورځ بیانونه ورکوي، او دغه په بیانونو باندې سرګندوندو باندې پاکستان کې خپل هم ډېر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکوي. او لکه اوس طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روانې دي، نو دا د دې لکه یو ورته وی وی چې بیانونه کوي یا بل خو د بیانونه نه وی، خبرو سره انتظار وشي. البته که بیان وی هم نو په داسې انداز کې وی چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته لاړ شي. دلته بیانونه راځي کله نه کله، اخوان هم راشي، او زما په نظر داسې بیانونه بالکل په دې موجوده حالاتو کې هغه حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې دا سم مدد کوي بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسئ. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاري، تاسو څه وایئ د پاکستان د دفاع د وزیر دغه څرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي د بیا هم ګواښ کړی دی، د افغانستان لوري څه فکر کوئ چې هغه څه چې خواجه آصف ګواښونکي خبرداری ورکوي دا لوری چوپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خغلی نوری تاس، خغلی طاهر خان، خغلی شمس او ټول اوریدونکو همکاران، السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو چې پاکستان دفاع وزیر خغلی خواجه آصف وینا او تزیر شو، هغه تل زیاده او نقیص خبرې کوي. داغه په خوانی ویناوي هم تر اوسه چا هیر کړی نه دی چې یو مرکه کې ویلو و چې موږ د امریکې لپاره د چټرې لوبې کوو او د برېټانیې او غرب په اشارو یې کوو. هغه د چټرلو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټلي او ګندګي او دا لوبې رواج وي او
خو انصاری صاحب د پاکستان کې ډیر سیاسي مخکې چیرې چې موږ تاسو لیدلې دي ډیر ځلې په دې تور نیول شوې دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغه سي د تویل شوې چې باید اونغه غږیږي یا مثلا د خپل سر د خبرې کوي دغه سي ګواکون کې چا څوک نشته کوم مرجع چې ورته وایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خاغلی انصاری سره زموږ اړیکه پرې شو. لخوا د سیاسي چارو شنونکو په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونه ته خراغ لست، هم دا پوښتنه له تاسو کوم. شمس صاحب مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته خان صاحب او انصاری صاحب، تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته زما نظر دا دی چې نه، د پاکستان دریز دا دی، پالیسیوم دا ده، دا د یو شخص خبره نه ده. دغه کوم فوزی حاکمان چې دي او د دې چې کوم حکومت ته دی، او د هایبرید حکومت ته تقریبا حکومت خو مکمل د پوزیانو سره دی په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پوز برنامه هم دا ده چې دوی همدغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریز غوره کړی دی، او پاکستان کې هم کسان دی د یو تشپنامه د جمهوریت ادا کوي، خو کوم رسنۍ چې دي هغه ته منظم د دې د اس پی آر یا د فوزی ویان لخوانه برنامه ورکول کیږي او هماغه روایت بیا دوی مخ کې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف، خواجه آصف خو صحیح ده چې هغه بنا اختیار لري او بې صلاحیته شخص دی، مګر یو څه ته ورکول کیږي ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده. کسان پاکستان کې وزیر دفاع کوم حیثیت نه اختیار ټول د پوز د مشر سره، خو بیا هم لکه دا عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی او دا اوسنۍ نه دی، د سو کالو کې دوی دغه روایت جوړ کړی دی د افغان کډوالو پر ضد ډېر سخت منفي تبلیغات وکړه. عامه ذهنونه که څه هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرورولي او هغه موجوده وا او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کوي. خپل ولس ته نه، هغه ولس هم ډېر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډېر زیات سپک وضعیت کوي. او په پاکستان کې چې بعضي یو څه خواخوږي یا یو څه نیک نظر والے خلک دي، هغه هم ډېر په دې کې بے وسه دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغه سي وضعیت د په ګټه نه دی، مګر دا غوي د خبرې ځای نه نیسي. نو خبردار چې پاکستان دریز هم دا دی، دا یو شخص کار نه دی.
مخکنه یو خبرو کې د استانبول بیا هم لا خبرې پاتې نه ورسېدلې، یو څه زندنې لخن سره مختتللې، خواجه آصف امده ډول سرګندونه حالتم کړې وي کده خبرې نتیجه ورنکړي، هغه نازک اوربن بنور له خطر سره مخامخ وي. مخکې د ښکارا جګړې خبره کړې و، نن چې بیا خبرې پیل شوې لدې مخکې بیا هم داسې انګواخ کړي، یعنی که عملا د دوړ هیوادونو ترمنځ جګړه درېدلې ده، دا تاسو یو لفظي جګړه کوي یا هغه د فشار الګنی چې واړی په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل، دا دوا باندې دی، یو خدای دې چې په افغان طالبانو باندې دوامدار فشار ساتي، او په پاکستان کې هر پیخه کېږي د دې مسولیت دی تراجی کوي، او په دویمه توګه دې به داخلي سیاستونه د پاکستان داخل تمبوري هغه خپل داخلي سیاست د پاره هم هغه یاد رفي مسولیت د پاره، چونکه دې د ټي ټي پی سره په جګړه کې پاتې راغلي دي، د بلوچستان سره پاتې راغلي، خپل هغه کورنۍ مشکلات نشي حلوي، ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو تاسو خپل ده، کورنۍ مشکل دی او دا مشکل ډیر پخانه دی. دغه د مولانا صوفی محمد په مشرۍ په 1949 کې هغه د اسلامي شریعت نفاذ په ملکند کې شروع کړ او په 1999 کې پاکستان هغه ته اسمبلی ته یو بل منظور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت و. نو ګوره د دې ریشه په خانه د تاول اسلامي شریعت غواړي او بیا د دې ترڅنګ چون کتاب په دې قبایلی سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې ظلم کړی دی، هلته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوي دي او ستا په ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د افغان طالبان نشي حل کوي. نو په هر صورت یو څه د داخلي سیاست دپاره هم دغسې بیانونه ورکوي او یو څه د فشار د واره دولو دپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونې چې له نږدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کیږي، اسلام آباد دا خبرې مهمې بولي، او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو له لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیې یا د قطر فشار وي، او که په خپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي؟
ګوره، نه، د استنبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کیږي، رسنیو کې ورکول کیږي، او دلته پاکستان کې خو صرف حکومت نه، دلته خو ډېرې مهم سیاسي او مذهبي ډلې دي، نو رسنیو ورته اهمیت ورکوي. خو دې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنیو کنټرول دي، په افغانستان کې هم دا رسنیو کنټرول دي، او زردشت خبره خو تر ډېره حده ځکه درسته چې هم دغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپله موجوده ما بیا افغان رسنۍ موږ سارو، او دا یو بدقسمتي ده چې کوم هغه یو خو ځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن چې دا خصوصي او یا دا آزاد او یا نجی ورته ویل کېږي، نو هغه اوس د ریاستي ادارو او د حکومتونو د هغه بیانیا خپرې، نو دغه یو خو ارزښت ورکول کېږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې د نن تاسو ز خواجه صاحب خبر مو کړ، نور اندسي یو څو کسان وی چې هغه جنگ ته بس هر وخت لمن وهلی یو بس تیار وي. خو ګوره عمومي جذب اسلام آباد کې ګورم چې کانفرنسونه کیږي، ک غونډ کیږي، او افغانستاني موضوع وی، لکه په دې دوه ورځو کې ما وکړه دلته چې دوه سیمینارونو کې زه خپل لاړم، چې په هغه کې په خواني ډیپلوماټان او سیاسي مشران بیا دلته ډیپلوماټان په بل لوی غونډه کړې و. د ټولو دا یو فایشم وی او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خطا لوکات مې جګړې دي نه وی او تعامل دی وی، انګیجمنت وی. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کوم وګورو نو سوچ دا سره چې په سر وخت یو جنته تیار وی، کله چې طالبان موږ وګورو نو التم د سیاره یو ماحول جوړیږي چې نن د پلانې نه دونه کسان فارغ شو د کولی اردونه، نن داغه نه شو پټور نه تمرینات روان دي، نو لکه دا جنگي ماحول ولسونه نه پوښي سمره چې زه ګورم ما د عام خلک، بلکې د پاکستان کې زه ګورم دا سم سیاسي مشران دي چې هغه په اړه باندې تصور دي چې هغه فوج ته نږدې خلک دي، هغه هم تاسو خواجه سي خبر وکړه، نو خواجه سي په برو بیان ورک ما افتاب شیر پوسه، لکه هغه مطلب د حکومت سره پټکار کې بالکل نه دي، ادارو سره پټکار کې بالکل نه دي، لیکن هغه نه خواجه سي بیان وکړه، نو باندې دا چې عام خلک عام سیاسي مشران پاکستان کې ورسونه هغه بالکل د جګړې په لویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا سره وصل شوې ده. انصاری صاحب، تخنیکی هم کاری شده که چی بیاست از سرالی که پریشوی نپویگم، تاسو پس سفر که هم وی احتمال داری چی هم دایی لطوی زیگنال به کار نور که وی، پا هر صورت بیا به هم حدث وکو چی تاسو سر الی که تینگ کرو. خاقلی شمس، زین انتقادونه کیگی چی دغه هیئت چې په استانبول کې د لانجر ډیر لوی ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وای چې ممکن دا هغه هم صلاحیتونه لري چې مهم می پریکړه وکړي. د طالبانو د پلاوی مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي، چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوی مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پریکړې وکړي. دې ته هم کراشو په د تیرو شلو کلونو کې یاد څه باندې تقریبا څلیرش کلونه اوس په اوښتي دي، د جمهوریت په دوره کې تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسې چې طبعا پورې حیات دی، د استخباراتو رئیسان چې پکې دي خو استخبارات خود د کابینې د افغانستان کې خود موږ د کابینې عضویت لري. پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي، کله د خوار سره د پاو سره دینو د ایسای مشر د پاو د مشر لاندې کار کوي. یعنی د استخباراتو برخه کې د پوری ازادي. البته دا خبره ده چې تصمیم خو بده نه نیسي. مذاکرات اصول خدای چې دوی با دواړو طرفونو با مادهګی نیولې په هغه موضوعات او په هغه اجنډا به بحث کوي. ورستۍ پریکړه خو ورته باندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغه باندې به تصمیم نیسي. مګر حیات زما په نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات دی د ټولو ارګانونو کده دفاع وزارت د کورنیو چارو دی او د بهرنیو چارو دی د ټولو نمائندګي پکې شته دی. البته پاکستان کې خلاصنګ چې دی هغه ملکی حکومت دونه حیثیت نه لري، ټول اختیار د پاو سره دی او دا حیات هم د دې پوزي دی.
ډیر زیاته مننه طاهر خان. د دغو خبرو سره هم مهاله البته که ټول ورته وایو چې د استانبول مخکنی خبرو او دغه راز قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یو مهمه لانجمن موضوع چې د دوړو لورو ترمنځ هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده، د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی. تر اوسه پورې د دغو خبرو په جریان کې د ټي ټي پی لخوا کوم بیانونه راغلي؟ آیا دوی دا خبرې څه ډول انګیري؟ یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا همدغه ټي ټي پی جوړوي.
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي، لیکن دا خبرې هم د دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوالو ډلو د هغې په بنیاد دي. همدغه یو بنیادي تر دې وخت یو لویه لانجه ده چې د دواړه هیوادونو یو جنګي حالت ته راوستل. خو تر اوسه پورې ټي ټي پي رسمن سوري دي ویلې او نه. البته موږ د ټي ټي پي نه ضرورت پوس کړی دي او دا کوم دا تاسو کړی دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغله کوم کې دا ویلي دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولای. او یو خبره ته دا مو ویل په یو میسج کې په پیغام کې دا دی رکیلی او چابي چې دا هغه د دې په لاس کې ده. او سم یو خبره د سی یو عمومي د دنیا خدوم دا روایت دی ابل نو بل طالب سر خبره کوي پاکستانی سره هغه وی چې په غزا کې کوروغه شوی د خوږی کې د حماس دلې یو رول خو. نو دا یو مهم سوال ځکه دی چې دی په کې نوی دی بهر وی او دین څوک تاسو هم د کیو په خبرو کې معلومات زکم لرم د دویم پړاو نو پاره کې د پاکستان امدارینو دغه بیا د وختنه او تاسو دغه پر ضد باندې ګامونه واخلې دغه مشران اونې سه هغه مو راکه او افغان طالبانو غاړه پاکستان د ویلې تاسو سره خبرو کې او دنه چې کوم مسلې دی هغه مونږ ټول تړاو نه لري مونږ دغه موار نه یو. نو هغه ټکر په خبرو کې دی خو د ټي ټي پی او نور ډلې اوس د دې خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دغه رائے خو به ضرور ځکه چې اړتیا ورته وي چې مسله د هغه په بنیاد ده.
څو ورځې مخکې په یاد مینه دي چې کوم خبری آژانس د همدغه خبرو چې هلته تر سره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوې چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینی خو مقابل لوري وایي چې نه غواړي. ولې علت څه دی؟ ایا دوی دا آمادگی خود لیده چه غواړي خبری وکی له اسلام آباد سره؟
کله چې عمران خان د واک نه لری کړی شو هغه وخت کې چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او د هغه حکومت جوړ شو چې اوس د هغه وته دیم پی ڈی ایم حکومت ویل کیږي. نو هغه هغه د عمران خان هغه پالیسی تګلارا د مذاکرات په اړه ختم کړه او رسمي د اعلان وکړ چې موږ به جګړه کوو. بیا دغه روس بیا د انتخاباتو نه وړاندې لن محلي حکومت او نگران حکومت او یا اوسنی حکومت ته فیصله پریکړه پالیسی تګلار هم هغه د چې مونږ خبره مذاکرات نه کوو مونږ به جګړه کوو. نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت به تر د سیوډا څنګه چې اوسنی حالت ته نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي نه نه فوج کوي نه زبرس خبر سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتی مسلې دي نه خو سره ملکی حکومت سره خوشته نه.
بله شمس صاحب همدلته تمکیګو کله چې د پاکستان حکومت نغواړي د ټي ټي پی په وړاندې جګړه وکړي اند خبرو لارې هغه سره دغه موضوع نشي حلولای. فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره، او په دې کې فکر نه کوي چې پاکستان بیا هم لډې رستون سره مخامخ دی له افغانستان سره؟ مثلا د ډیورن وګدک کرخه پرته ده چې د افغانستان لورې دا نه مني، ډیر نور مسایل دې سره راپورته کیږي، ولې پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
زاد نور صاحب چې دا خپل مختلف سوالونه دینه تازه غوي، هغه دلیل دا دی چې کدا چې پاکستان په لوی لاس د سیمه بي ثباتول بیا افغانستان ته دا جګړه وړل او یا په افغانستان کې مداخله ته بیا زمينه برابرول چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کی، ځکه اوس افغانستان کې نسبی ثبات راغلی دی او مرکزی دارشته دی. داخلي مسائل ډیر دي، افغانانو مشکلات ډیر دي، هغه بیل بحث دی، مګر یو نسبی ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دي د ټولو سره، دواړو خواوو لسونو سره، بیا یې پاکستانی پوځ بیا د چا په وینا باندې د چا په اشاره باندې پروژه اخست دی چې په لوی لاس دغه سیمه خرابوي. ځکه که د پاکستان د قضیې ته وکتل شي، نو دوی ولې زموږ د تیر جمهوریت نه دې زده کړه نه کوي؟ زموږ تیر جمهوریت کې موقف دا و، دغه حکومت چې موږ د پاکستان ته بیا بیا تلو، کرزی صاحب شپاړس ولس اتلس سفر وکړه، ډاکټر صاحب اشرف غنیم دغه درې څلور سفر وکړه، او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونو کو بیا نه وخت نه کوله، اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت وایي چې تاسو سره خبره کوم، د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي، خپل دې مشکل ته حل لار نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضیه کې فرق شته دی، فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبانو افغان طالبانو تیر شلو کالو کې جګړه کوله، هلته پاکستانی علماو، پاکستانی مفتیانو، پاکستانی اسلامي مراکزو ته فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد روان دی. نو ځکه زمونږ دلیل یو څه جوړېدو چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علماو افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې ده، دا فتوا دې بیرته واخلي او د ملاتړ یې واخله. مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد کومه فتوا ورکړې ده، او نه داسې په ښکار ډول د دې کوم څه ملاتړ کوي. نو اوس خو دا هیڅ داسې اصول نه جوړېږي، کوم اساس نه جوړېږي چې څه زی او د افغانستان طالب سره د افغانستان واکمن سره ته اوس خپل جګړې باره کې څه مذاکره کوي. ان دا مذاکره کوي زما په نظر بدای چې د کابل بمبار کړی دی، او دا پکر خبان چې ساوت ریخواله رامنځته شوی، په دې باندې باید خبره وشي. چیرته د ټي ټي پی خبرې؟ نو دا جزوی خبره ده، دا زمینی خبره ده، ځکه چې دا خو د پاکستان خپل مشکل دی، او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه ښاغلی شمس انصاری صاحب، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. زما غاغوري مخ ډیره خبرې وکړه، لنه پیغام تاسو واوري د کوانه وري د خوراج زو د خبرې ته چې دغه د استانبول چې دوړه خواوی نن سره جرګه شوی دی، وای چې د اوربن په مضبوطیا یا د پیولتیا او دغه راز پریو میکانیزم، البته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې باندې خبرې کیږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربن وڅارل شي او سرغړونکې لوري مجازات شي. که راشو دې خبرې ته چې څومره تاسو هله من یاست چې نن ورځې په خبرو کې به دوړه لوري بیا هم په ډیرو مواردو سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي، چې دا د طالبان ویل شي غیر منطقي غوښتنې دي؟
بلې، هو مسائل خو ډېر دي، او د پاکستان لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي، لکه ما مشهور متل چې د خپل بام او د غاړې د بل په بام اچي. دا نه یوازې اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی، بلکې هخوا د دوران د خیالي کرخې هخوا هم موږ او تاسو وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوڅ مشران، بلکې سندي او حتی پنجابي مشران هم په دې خبره لري. په پنجاب په پارلمان کې داسې نه و، د اسلام آباد په پارلمان کې بیا دا ویل کېږي کومه صوبایي او قومي اسمبلۍ په نوم چې یادېږي،
د محمد خان اکتګری او نورو قومي او سیاسي مشرانو هم دا دغه او نن که پرون ښاغلي دورانی چې د افغانستان لپاره ځانګړی استاد او په سفیر او د پاکستان لپاره هغه هم ویلي چې د ټي ټي پي مسله د طالبانو نه د دوی د آرامولو یا دوی د نه پرېښودلو جګړې ته دا موضوع غیر اخلاقي مسله ده او هیڅ عقل یې نشي منلی، ځکه ټي ټي پي هغه څوک دي چې لا ډېر پخوا عمل ته جوړ شوي وو. هغه د تورپټکیو تحریک به د هیچا هم هېر نه وي چې د مولانا صوفي محمد په مصرۍ په دیر سوات او باجوړ کې هغه وخت رامنځته شو چې دغې پنجاب رجمنټ پاتې شونو یا پنجابي ځواک او استخباراتو د باجوړ دیر او سوات ډېر قومي مشران ونیول، بېوجهې په کورونو کې حتی خلک د خپلو مېرمنو او کورنیو د غلو په مخ کې بې عزته کړه، پړي پکې واچول، په څادرونو یې وتړل او رایې کاګل د خپلو اولادونو مخ کې. نو هغه خلک خو هغه څوک دي چې د انګریز په وړاندې د ای پی سي د ترنګوادي صاحب دغسې د بخر ملا صاحب او د دیر او سواق او د نورو مشرانو او نوانو خوانینو په مشرۍ مداخلې کړي، مبارزې کړي دي، مات کړی او انګریز هغه پاتېشونه
انصاری صاحب تاسو غږ سم نه اوریدل کیږي، نه پوهیږم چې ښایي سیګنال سم نه وي، مهرباني تاسو دوام ورکړئ، تاسو سره بیرته تماس ونیسو. طاهر خان تاسو ته بیا هم درځو، لکه چې دغه د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ، نوی کړکیچ راپورته شوی دی، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه زیان د دواړو لورو ولسونو ته رسیدلی، دغه راز په مختلفو برخو کې البته پولې تړل شوي دي، یوازې د تورخم او ویل کېږي د سپین بورډک دروازې د هغو کډوالو پر مخ پرانستې دي چې پاکستان له خپلې خاورې باسي. ترانزیت په برخه کې هم افغان سوداګر، پاکستانی سوداګر له ستونزو سره مخامخ دي، ویل کېږي چې پاکستان ته هم ډیر اقتصادي تاوان رسېدلی دی. اسلام آباد کې څه ویل کېږي؟ آیا دا لارې به همداسې تړلې وي او که دا خبرې خو داسې ښکاري چې احتمال لري ډیر دوام وکړي، که هغه د پاکستاني چارواکو که د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې جدي وبولو چې وایي نهایي نتیجه چې تر څو نوي ترلاسه شوي روابط عادي کېږي نه، آیا هم حالت به همداسې دوام کوي او که اسلام آباد غواړي چې دا لارې خلاص شي؟
دا خو دغه شک نشته چې کله داسې حالت پیدا شوی دی نو دا غیره هدف ګرځېدل دي اولسونه او عام خلک، او هم د دې تازه حالاتو د دې هم اوس پورې چې دی هغه عام خلک دي. دا تک راتک لارې خو ماضي کې بندې شوي دي، تړل شوي دي. خو ما ته یادېږي د عمران خان په وخت کې یو پرېکړه شوې وه چې داسې یو حالت پیدا هم شي او د پولې یا د تک راتک د لارو د تړلو یو حالت پیدا کیږي نو د صدر اعظم د وزیر اعظم دغه د اجازت نه بغیر به دا کار څوک نه کوي. زما خیال هغه شیان هم ډیر ضعیف او ډیر کمزور شول. او تاسو یو خبره مې وکړه چې زیان د چا دی؟ زه چې ګورم د پاکستان زیات دی، د پاکستان ځکه زیات دی چې د پاکستان ظاهر خبر ده لوی هیواد دی او فابریکې کارخانې او دا شیان هم زیات دي. نو صادرات د پاکستان په دې روان کال کې 3% افغانستان ته سیوا شوي، دا رسمی چې کوم مدد دا نارکام متوای تاسو، او د افغانستان بیا پاکستان د شپارس سلنه سیوا شي او صادرات. نو معنی دا چې پاکستان زیات دی، ځکه پاکستان یوازې افغانستان ته خونه بیا مرکزی اسیا ته مالونه داغي زی، لیکن د خلکو د ولسونو د سیاسي مشرانو مذهبي مشرانو د وار وار وختونو باوجود لارې اوس پورې تل شي دي. او دا چې کله د حالت خراب شو نو پاکستان یو ورخیزه توګه باندې چې کوم افغان ترانزیتي مالونه هغه د گاډو نه کټه کړ په کراچي بندرګا باندې هغه عمر حالت دی. او مخکې وا د پاکستان او د افغانستان سوداګرو یو مشترک چې کوم یو خونه ده هغه به بیان راغی، د زلغین خاموش دي، بل متقسمتي دا وشو چې د پاکستان کې د سیاسي او مذهبي او یا ملتپال مشران دي او په خالق فعالو،
په داسې شیانو کې به هغه یو آواز پورته کو، هغه آواز ما رنګ مازی په شان پاتې نه شونه چې هغه هم په حکومتونو باندې فشار نه وي. اخوا خو سم هغه سیاسي نظام نشته، بندیزونه دي، لیکن پاکستان کې هغه چې کوم موجود دي هغه ما رنګ کوي او اوس مضبوطه خبره نه کوي چې دې عام خلکو د مشکلات او مسایل چې دي د دې مخاوني ولې شي په دې موجوده حالاتو کې.
بله مننه. رازو د منځګړو رول ته خغله شمس، ترکیه او قطر په سیمه کې مهم هیوادونه دي. په تیر بیا قطر په ډیرو کړکیچونو په حال کې مرسته کړې ده. افغانستان د سولې خبرې هم دوه کوربتوب کوو، د غرض د منځنی ختیځ او ډیر نور نړیوال کړکیچونو کې قطر مهم رول لوبولی. ترکیه هم همداسې ترې پاتې نه ده. په هر صورت د دغو دواړو رول تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا کچیرې د افغانستان او د پاکستان د لورو دریزونه ډیر سره لري وي، چې د تر اوسه پورې ښکاري ډیر سره لري دي، آیا دا دواړه هیوادونه کولای شي چې دوی سره نږدې کړي؟
زما په نظر د دوی رول تر دې حده ګټور دی او موثر دی چې لکه څنګه چې جګړه روانه وه اوربان کې ممکن کدی رول لوبولی، او یا دواړه خواوې د مذاکرې میز ته را کینول، نو تر دې حد پورې د دوی رول موثر دی. په یو څه د خبرو دوام باندې به دوی تاکید کوي چې نتیجې ته نه رسیږي. د مثال په توګه په دوحه کې نتیجې ته ونه رسیدل، دوحه کې اصولي توافق وکړ، اول ځل په استنبول کې نتیجې ته ونه رسیدل، بیا یې کینول. دغه رول به دوی په دواړه طرفونه تشویقوي، مګر کله که خبره محتوا ته راځي او په اساسي موضوعاتو باندې بحث بیا فکر نو کوم چې د دوی رول دومره ډیر اغیز ولري. دا غي دلیل ده چې پاکستان چې کوم شکل باندې غوښتنې لري، چې یعنی خپل ساده ټکو کې وایي د خپل امنیت ضمانت د طالبان نه غواړي او غواړي چې دوی د هغه پر ضد وسله پورته کړي، نو دا چې غوښتنې خو د طالبان د اختیار نه بازي بیرون دي. مثلا که هر بریټ په پاکستان کې کیږي نو دوی به طالبان ته وایي چې یعنی تاسو کړه دی او تاسو پکې لاس لري او زه یعنی د دې جواب ورکوم. نو په دغه صورت کې خو اوس که دغه سیمه کې چې موږ مخکې په خبره وکړه، دا سیمه کې نام نه ده، دلته پاکستانی طالبان رشته لري، ولسی ملاتړ لري، ځمکه جغرافیه په اختیار کې لري، خپل ساحه لري. دا پاکستانی پوز چې په قبایلو کې ده، د قیر سرک نه پله نه شتله، حتی په قیر سرک په دې بریدونه کې دا ولسونو ته، دا قومونو ته، دا په لرو پرتو سیمو ته نه شتله. هلته د ټي ټي پي کافي ډېره ځمکه په اختیار کې لري. نو په داسې حالاتو کې که غیر منطقي غیر واقعي بنانه غوښتنې دوی د افغان طالبان نه یا د افغانستان اوسني واکمن نه کوي، نو هغه خو بیا کوم نتیجې ته دې نه رسیږي. نو په دغه جزئیاتو کې فکر نه کوم چې بیا دغه هیوادونه دونه رول ولوبولی شي، مګر بیا هم دوی به کوشتای چې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي، د جګړې طبیعت تلو مخه ونیول شي او مذاکرې میز ته کښېني.
مننه طاهر خان. تاسو ته درجو ښاغلي شمس یادونه وکړله، ټي ټي پي د پولې اخوا یا د ډیورند کرښې اخوا ډیره فعاله ده. دغه غوښتنه چې اسلام آباد کوي د افغان طالبانو څخه، له یوې خوا وایي چې حکومت یې ټول شموله نه دی، هغه حکومت ډیر جدي نه بولي، خو له بلې خوا اتمن پاکستان اسلام آباد ویني چې طالبان وتوانېدل په دې څلورو کلونو کې په افغانستان کې تقریبا نسبي هغه سوله له دغو عمره جګړو وروسته دوی ټینګه کړي، امنیت ټینګ کړي. آیا دا غوښتنه چې ترې کیږي علت هم دا دی چې طالبان دا قدرت لري، یا پر ټي ټي پی یا په مشرانو باندې دا نفوذ لري چې له هغه نفوذ څخه دوی کار واخلي؟ که هغه ټي ټي پی قومندانان دي یا نور دي په پاکستان د خاورې دیننه دي،
لیک هو شک نشته چې اوسنی افغانستان کې حکومت د طالبانو هغه په پاکستانی وسلوالو ډلو نفوذ لري پر څه د شکا، او کو نفوذ نه درلود نو بیا به د افغان طالبانو حکومت پاکستانی طالبان د پاکستان امنیتی ادارو سره په کابل کې بیا به نه کېنول، لیکن هغه وسره کېنول خبرې وشو او خبرې ډیر وخت دوام وکړ. خبرې ناکامه شو چې کله د عمران خان حکومت ختم شو، نوی حکومت راغی چې موږ خبرې نه کوو، حالانکه چې نوی حکومت کله راغلی وو په اپریل 2022 کال کې، نو تر جولای پورې خبرې روانې وې، دغه حکومت هم کړی وې د شهباز شریف، لیکن شرایط د دواړو لپاره وو چې هغه د منلو وړ نه وو، نه د ټي ټي پی مسله د خبرې دی منره او نه د دوی خبرې ټي ټي پی منره، نو خبرې ناکامه شوې. خو د افغان طالبانو خو یو رول وو. زه هغې د نظم چې هغه د بیعت خبره ځکه هغه بیعت والا خبرې اوس زړې شوې چې ټي ټي وي 2001 کال کې جوړه شوه نو ملا عمر د هغې امیر وو، بیا وروستو ملا اختر منصور وو، اوس نه امیر اوس د هغې امیر دی او دا کې شک نشته. لیکن بیا د دې شیانو ارزښت کم شو ځکه اوس چې کوم د اوسنۍ حالت پیدا کیږي نو دا خو داسې جنګي حالت وي نو بیا خو پاکستانی وسلوال دلی ممکن نه چې هغه د افغان طالبان مجبورین بیا جوړ شي که دا جنګي حالت وي. او بله خبره دا ده چې شام صاحب وکړه، زه هغې ته ډېر احترام لرم، او لیکن د افغان طالبان رول د پاکستان د مسلو په حل کې شته، دې کې شک نشته چې په پېښور کې حمله کیږي، په بشان کې کیږي، په کراچۍ کې کیږي، د هغې مسؤلیت ذمواري د مخنیوي د پاکستان نه، د افغان طالبانو بالکل هم نه ده.
یو شته چې تارخان صاحب تاسو به متوجه شوی یاست، د رسنیو کې اکثرا چیرې یو برید کیږي د ورند کرښې اخوا ډیر لرې وي، په لسونو کیلومتره لرې وي، وایي افغانستان پولې ته څیرمه. علت څه دی؟ هر برید چې کیږي ولو که هغه 200 کیلومتره هم لرې وي، وایي افغانستان پولې ته څیرمه برید شوی.
علت خو زما نظر دا دی چې د پاکستان دا د پاکستان امنیتي ادارې د پاکستان حکومت هم دا خبره کوي چې دغه برید دغه پلان او منصوبه او هغه د دې پټکو هغه په افغانستان کې جوړیږي. مشران هلته دي که تاسو ته به یاد وي چې کله بلو حتی چې په بلوچستان کې هغه اورګاډي باندې چې کله برید شوی وو هغه خلک یې رغمان شوي وو، نو هغه وخت د پاکستان خو رسمن نه وکړ، حالانکه د بلوچانو موضوع وه. او لیکن دا دی ویل چې د هغې مشران هلته وو، هغې په دغه رنګ چې کله لوی برید ته کیږي او سوره ینټي دوام ولري، مثلا په بنو کې دی یا چتر په لکی مروت کې وي په یو مرکز باندې، او بیا چې کله جګړه ختمه شي پاکستان بیا دا خبره وکړي چې د دې هغه په تماس کې وخوا. نو دا د پاکستان دا نظر دی، افغان طالبان نه مني، ټي ټي پي په خپله باندې نه مني، لیکن دغه خو مشکل دی چې پاکستان ګوري چې دا پلان شوی هلته دی. حتی چې دغه بشان هغه د چینایانو حمله چې وه عام پاکستان دا ویلو چې دا ګاډي هلته نه راغلي، خلکو بیا پوښتنې کولو چې ښه ګاډي هلته راغې نو څنګه د پولې نه چا د سرحد نه چا کراس کوي، یاد دي څنګه دې خورا تیر شو، بیا بشان به څنګه ورسېد. نو دا شیان داسې دي چې لکه دوی دا خبره کوي او خو ډېر خلک ممکن نه چې ورسره اتفاق نه کوي.
بله مننه طاهر خان، زموږ له بل میل مسره زموږ اړیکه سمه ټینګه نه شوله له ښاغلي صدیق منصور انصاري سره. په هر صورت که وشو بیا به هم ورسره خبرې وکړو. را سره په لاین کې د انصاري صاحب دغه وروستۍ خبرې تاسو وکړئ، بیا تاسو ته زحمت نه درکو ځکه چې تلیفون موسم نه دی، اړیکه سمه نه ټینګیږي. طاهر خان وایي چې پاکستان فکر کوي چې طالبان په ټي ټي پي باندې نفوذ لري، مخکې هم د خبرو قربتوب کړی وو، خو دغه اوسنی وضعیت په پام سره که مخکې خبرو نتیجه ورنه کړله، آیا اوس نشي کېدای چې اسلام آباد هم دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي، د طالبانو له نفوذ کار واخلي او ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي، داسې خبرو ته چې بالاخره یو نتیجه ورکړي، د دې پر ځای چې دغه جنجال یا دغه کشاله نور هم پراخه کړي؟ بلې انصاري صاحب، بلې انصاري صاحب سب سره مو بیا اړیکه پرې شوله. خغله شمس هم دا پوښتنه نه تکراروم که تاسو ځواب کوي مهرباني. بلې خغله شمس،
بخنه غواړم، یعنی چې مذاکره د ټي ټي پی سره وکړي
هم دا کچېر دا اسلام آباد فکر کوي چې طالبان خو وزن لري، یعنی پر هغه باندې خو نفوذ لري په ټي ټي پی باندې، کوم مخکنه خبرو کې منځګړی توپ کړی او خبرو یو څه نتیجه ورکړل، یو څه وخت اوربندم وشو، ټي ټي پی اعلان وکړ خو خبرې ورسره بیا هم ناکام شوې. کوس د دې پر ځای باندې چې دا لانجه ډیره پراخه شي، ولې د طالبانو له نفوذ څخه اسلام آباد استفاده نه کوي؟ بیا ورته نه وایي چې خی تاسو ټي ټي پی هغه کې مجبور کوي چې موږ سره خبرو ته کینی، داسې خبره ده چې هغه نتیجه ورکړي؟
خو همدغه شک دی په پاکستان په پاوز باندې، کنه ځکه چې طالبانو افغان طالبانو چې وس کې څومره وو هغوی دا زمینه سازي وکړه، دوی سره کېنول، یعنی که څه هم دا د دې ثبوت یا دلیل نشي کېدای چې دوی چونکې کېنول نو دا د دې په اختیار کې دي. مذاکره سره کینی په قطر کې افغان طالبان او امریکا سره ناسته وه، حتی پاکستان سوزل داسې په ټیټه کچه د مذاکرې زمینه برابره کړې وه، او دا په نړۍ کې وصل دی، حماس قطر ورته زمینه برابروي. دا د دې دلیل نشي کېدای چې دا د دې یا ملاتړ کوي یا دا یې تاته په اختیار کې درکړي. خو خبره دا چې دوی خو تر خپل امکان یا د وسه پورې دوی کېنول، دا جو سغه داخل جریان کې سفیر شوی دی، یا څنګه پاکستان کې اوس جمهوری
ګوندونو او حلقو اول ته پاسونونه او شلش تاسو په کم شکل بیرته ټي ټي پی راوړی په د قبایلی سیمو کې دي نور سیمو کې ځای په ځای کوي هلته ډېر سخت غبرګونو خودل شو او ځکه چې خبرې ټولې پټې پاتې وي د ولت سره شفافه توګه باندې مخکې وې نه وړلې او صرف پوز دا موضوع مخکې وړې وه نو دا خو د دوی داخلي مشکل شو اوس سوال هم دا دی چې آیا ته د مذاکرې لار نه غوره کې مګر ته جګړه راوړې او بیا ته طالبان ته اختار ورکې چې که هر څه کېږي نو تمې مسؤولې نو دا خو غیر واقعي بینانه دی او د دې نه معلومیږي چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې شخړه وکړي ځکه چې اوس دا ستا ولست او په هر نتیجې ته چې سر رسیږي که خبرې ورسره کې د خبرو زمينه د افغان طالبانو برابر کړه مګر اوس لکه څنګه طاهر خان سی ویل چې اوس هلته عمومي یو ذهنیت دا دی چې نه موږ سره خبرې اترې نه کوو ځکه چې پاکستان اوس پاوز په خپل زور او په خپل ټکنالوژي او په دې باندې لکه غاویرا دی چې یعنی زه سره جګړه کوم نو په جګړه سره وکړه جګړه کې خو هغه د سره دی نو به مغختنی ولی به کې دا افغان طرف نه دوی تاسو سره کوم کوي ځکه د مذاکرې نه زیات خدای مرسته نشي کوي نو بهر حال د خپل د پاکستان د پوزي رژیم په دغه دریض باندې شکونه پیدا کوي.
بله کراشو نن د استانبول د خبرو ته څومره هیلمن یاس چې آیا دا خبره به کومه نتیجه ورکړي او که بیا به هم ما په لانجمنه توګه باندې لکه مخکنی خبرو چې سره مرکچان سره وتلی و د میستر شاه بیا بیرته سره کېنول شول او نتیجه یې یوازې دومره و چې باید اوربند دوام وکړي فکر کوي چې دا ځل به په دې خبرو کې کوم ښه نتیجه راوځي؟ بله 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 مهرباني.
او دا چې دا اوس د پاکستان لخوا نه زیاتره دا ویم چې د دوی پورې مربوط ده. دلته اوس د دوه هیوادونو ترمنځ مذاکره ده. د دوه هیوادونو مسائل معلوم دي. اول خدای دې چې دلته تاوتریخوالی رامنځته شو. اول پاکستان تیری وکړو پکتیکا او بیا کابل بمبارد کړ. دا غي په جواب کې طالبانو جواب ورکړو د کرخې په اوږدو کې چې کوم ځایونو کې بریدونه وکړه د خپل امکاناتو تر حده پورې. نو زما په نظر خو دغه مسله ده چې آیا د دې اوربند ته دوام ورکوي کنه تجارت تل اخلاصي کنه تګ را تک تل اخلاصي کنه دغه مسائل د دوه هیوادونو ترمنځ. اوس پاکستان دا ټول موضوعات شاته اچولي دي. اصل موضوع د دې په فکر باندې موضوع راوړی چې ټي ټي پی او یا که بریج کیږي د جواب ورکوم یا سکو نو دلته خبره غیر منطقي ده ځکه چې ته خپل مشکل راوړی او مذاکرې مې کې افغانستان ته چې اداره ته حل کړه که دغه دریزي دغه سرتنبه دریزي او دغه تهاجمی دریزی بیا فکر کوم چې ډیره نتیجه ورکړي مګر که په حوصله مندۍ سره مذاکره وشي هغه واقعي بینانه همکاري چې طالبان یې کوي شي کدی چرته مستند معلومات لري اسناد لري چې دغه ځای دی دغه ځکه یا پلانې دی دغه بریج کړی دی دغه دی او یادی ځنه راغلی فکر نو کوم چې طالبان دې کې څه مشکل ولري او دغه مخنیوي وکړي دوی مخکیم ژمنه کړې ده اوس به موږ ځکه ځان ته هم دوی ته جنجال جوړیږي مګر کدا د دې هر بریدل تکیږي د دې نوې پینځنه یو فیصد بشري قوت د ټي ټي پی په پاکستان کې دی حضور الته دی امکانات الته دی وسایل الته دی واغت راځي او د افغانستان په میز باندې چې اداره حلقه نو بیا فکر نو کوم چې کومه مثبت نتیجه تر اوسه
مننه شم صاحب طاهر خان څو ویل کې غلطه په اسلام آباد کې چې دازل آیا دغه حیات چې د پاکستان لوري تللی دی دازل به د افغان لوري سره په دې خبرو کې داسې نتیجه ترلاسه کړي چې هغه مطلوب وي او لکه څنګه چې شام صاحب یادونه وکړله یوازې د جګړې د بندېدو باندې تم نشي بلکې له افغانستان سره نورې اړیکې بیرته پرانیزي د مواصلاتي اړیکې د ترانزیت د راشه درشه د تجارت د او زین نور
زمان ورداده چې لارې خلاصول او ترانزیت او سوداګری او تجارت دا هم د دې ترکیې د خبرو پاغي باندې بناده کال د پرمختګ کیږي نو بیا خدا شیان نرمال حالت ته راځي او ممکن نه چې سورځ په نورې مولګي ځکه پاکستان دا وی چې کله څنګه چې شمس بیا د امریکا طالبانو پاکستان باندې کله بریدونه پدې سرحدی سیمو کې کړی وو نو دی په دا خبرم کې چې دا راتګ راتګ لار تم ځان رسنه کې به ممکن نه چې یو وخت لګي خو بنیادی اوس اوسنۍ حالت پاکستان لپاره دی هغه د دل د کوم یو مشکل دی امنیتی هغه دی او تجارت ارزښت او اهمیت ورکړي او تجارت او د شیانو ته د حالات کې کوم دین اکثر اور دی دومره ارزښت او اهمیت اوس نو ور سره لدی چې مخکې ما وویل زیات نقصان د دوی هم دی افغان غاړین بالکل نقصان شته نو البته معاملہ مشکل ده دا نه هم چې بالکل حل لکه حل نشته حل بالکل شته لیکن حال خود سیوی چی څنګه د تاسو دویم پړاو چې معلومه زه درم پاکستان دا خبر کې تاسو پاکستانی طالبانو نه سي افغان طالبانو ته وی یو مونته واده کې او هغه ته وی تاسو خبر یو کې افغان طالبان پاکستان د تاسو سره مذاکرات وکي پاکستان مذاکرات نه کوي نو وړې وړې خبرم شته نو د تکار دې په نظر کې او چې تکار په خپل ځای باندې پاتې شو نو بیا خو به یو ناهیلي وي خو لیکن بیا هم مونږ یو تمه خو لرو یو امید خو لرو یو هیله خو لرو چې د ضرورت هم دی او لسونه خبره مونږ مخکې وکړه چې ولسونه سیاسي ډلې که دیخوا دي او که هلته ولسونه دي هیڅوک د اوسنی حالت بالکل هم نه غواړي د جګړه بالکل هم نه غواړي.
بله مننه طاهر خان، دا څو دقیقې وخت نه لرو د خبرې سره راون غواړو. ښاغلی شمس، که دا خبرې نتیجه ور نکړي دواړو لورو د جګړې په ډګر کې یو بل ته معلومه کړه چې څومره قوت ته اراده ده هغوی تمثیل کړله، که پاکستان برید وکړه غچ اخیستنو برید هم طالبانو وروښوده، تاسو مخکې یادونه وکړله په پوستو باندې بریدونه وکړل، که احیانن بیا دا خبرې نتیجه نه ورکوي او که بیا خدای مکړه جګړه یا نښتې پیلېږي، فکر نه کوي چې دا ځل به دا ډېرې پراخې وي او مخنیوی به ناممکن وي؟
بالکل، که داسې وشي چې پاکستان که بیا اقدام کوي او برید کوي، نو زما په نظر ممکن د طالبانو عکس العمل د دې مخکینی نه لا ډېر شدید وي او کېدای شي چې دغه یعنی د یو مکمل جګړې ته واوړي، ځکه چې دا واضح خبره ده چې که پاکستان دغسې تیری بیا کوي نو ملکی خلک به وژني او ملکی خلکو ته به تلفات اړي او هغه بیا د ولسي غبرګون رامنځته کوي، ولسي فشار به په طالبانو دومره زیات شي چې بیا به کېدای شي د دې د کنټرول نه هم دغه موضوع د دې د لاسه ووځي.
په دې کې دغه جګړه چې دا د سیمې د هیوادونو په ګټه هم نه ده، فکر نه کوي چې چین، روسیا، ایران آیا دوی به خپل فشار نه کاروانه خلی چې دوه هیوادونه بیا پرې نګدي چې سره ونخلي؟
نو هغه خو اوس دغه اوس کوشش روان هم ده، ترکیه او قطر او د تبع نور هیوادونو هم دغه پروسې حمایه کړي ملاتړ کړي، د ټول کوشش دا دی چې دغه سیمه بي ثباته کېدل د هیڅ په ګټه نه ده، مګر مستقیم ځان خوې د کرخې دواړو غاړو ولسونو ته رسیدي او لکه څنګه طاهر خان صاحب په تفصیل ویل چې یعنی هغه غاړې تم ډېر دی، دې غاړې تم ډېر دی، خو دلته بدبختی دا ده چې د پاکستاني او واکمن رژیم هغه د ولس قصه کې نه دي، دغلته ټول تجارت د دې قبایلي سیمو د پښتونخوا د بلوچستان د دې ژوند د دې تجارت ټول د افغانستان سره تړلې دي، دغه تاریخي رژیم لار چې ده خدا په پیړیو پیړیو دغه تجارت او د تاګ راتګ سیمه ده او د دې ژوند هم دې سره تړلې، خو چونکې د دې ژوند د ارزښت نه لري نو ځکه دغه یو حالت رامنځته کړی دی چې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي.
طاهر خان، تاسو چې مخکینی خبرې تعقیب کړې وې د خبرو په جریان کې پاکستانی لو روزنه څرګندونه کولې، آیا د دې خبرو په جریان کې به هم داسې څرګندونې رسمي څرګندونې وشي او که هغه پخوانی تجربه ته په پام سره؟ البته
ګوره، د خبرو د مذاکرو د بریالیتوب یا کامیابۍ لپاره خو اعتماد هغې ته اړتیا ده، لیکن دا ډېره بدقسمتي ده چې د دویم پړاو د خبرو نه وروسته که مونږ پاکستان کې بیانونه وګورو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځینې بیانونه وګورو، بیا بلکې نن سبا پکې یو بل نوی یو نوی شعر وته دی چې دواړه غاړې اوس د یو بل پر ضد باندې سندرې او نظمونه او دا جوړي او ژبه چې استعمالېږي پکې نو انتهایی نامناسب ژبه ده چې هغه حکومتونو سره بالکل نه ښایي. نو دا همداسې ښکاریا بیانونه تېر ورځ پاکستان په سنا مجلس کې د پاکستان صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار د امیر خان منتقي د ټلیفون خبرو کې شپږ ورځ کې ماته شپږ وارې ټلیفون کړی دی، نو دې یو منفي میسج ورکړه چې که یو ټلیفون شوی هم دی بیا د هغې هغې رسمن هغه خبر رد کړه چې نه داسې شپږ وارې بالکل نه دی شوی. نو مانا دا ده چې ځینې شیان هغې اړتیا هغې ته وینه چې ته هغه په یو دغه کې بیان کړي، په هغه باندې بیا دلته وضاحتونه بهرنیو چارو وزارت کول چې اپوزیشن سینیټرانو په مجلس کې په هغې انتقاد وکړو چې تاسو افغانستان سره خبرې نه کوئ، تاسو رابطې نه کوئ، تاسو هغې سره کینې نه او دا حالت پیدا شو، نو دا هغې ته یو جواب ورکړو. نو جواب که ته هم ورکې هغه خو چې یو حالت نازک دی، خبرې راتلونکي دي، نو څنګه شروع تاسو د خواجه صاحب د بیانونو نه وکړو؟ نو مانا دا ده چې دې شیزونو ته اړتیا ده چې اعتماد دي وي، خوشحال دی اب اگی جگڑا گواڑی اور سنگا جی شمس خبر اوکڑا چم سے خبر اوکڑا چی جگڑا خوب کی گی نو سن تو نقصان رسی
مننه کور ودان نور وخت نلرو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې ماسس او سیاسي شون کې صدیق منصور انصاری کزان پاړي کې یو ستونزه مو درلودله در سره خو تاسو مننه چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل سیاسي چارو شنن کې او په پاکستان کې په خوانی ډیپلوماټ زردشت شمس او په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال طاهر خان تاسو ټولو مننه چې د ازادي اپ چپو کې د اونیز پروګرام کې مو ګډون وکړ موضوع هم و د استانبول خبری د طالبان او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ خبری نن پیل شوی تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبری به څومره دوام وکړي خو دواړه لوري د خبرو ته په دې نیت ناستي چې د هغه اوربند پر جزئیاتو خبری وکړي د پیوړتیا لپاره چې د دواړو لورو ترمنځ د دوه هیپ د خبرو په نتیجه کې رامنځته شوی ده
ودزل خواگ خواگ رازونا میادی گی دلتا آخ خاطری رنگین وقتونا میادی گی دلتا ودزل خواگ خواگ وطنو د بلبلو چغا لورچ نارو ناد وطنو د بلبلو چغا آغد پیغلو گودرو نامی یادی گی دلتا آغد پیغلو گودرو نامی یادی گی دلتا خاطری رنگین وقت نام یادی گی دلتا دشمن خواگ خواگ یرا ظلم یادی گی دلتا خاطری رنگین وقت نام یادی گی دلتا ما پوری مخان دیکار سم دخلی نواتل ید لیوانی مینی خوبو نامی یادی گی دلتا آو دلیوانی مینی خوبو نامی یادی گی دلتا خی خاطری رنگین وقتو نامی یادی گی دلتا دشمن خواگ خواگ راگ زشی جانم شپو رزیدا بالکل دلاسا زشی جانم شپو رزید بالکل دلاسا د شي جاړم شپه ورځي د بلتول د لاسا و د خپل وطن خړ خړ کورونا می یادېږي دلتا د خپل وطن خړ خړ کورونا می یادېږي دلتا خې خاطرې رنگین وختونه می یادېږي دلتا و د ژوند خواږه خواږه رازونه می یادېږي دلتا